پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې له ټپي شوي یو بل ماشوم هم سا ورکړه چې په دې سره د وژل شو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. د ټپیانو د وضعیت په اړه له خپل خبریال سره غږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی، ولې په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانه اونۍ هند ته ځي. خلومړی خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسد الله الدین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ننګرهار پرونی خونړی برید په پراخه کچه غندل شوی. کابل کې نن سهار دوه دولتي کارکونکي وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې بستر دی وایي چې ډیر د خوالي احساس کوي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شو ملکیانو شمیر 14 ته ورسید. دغه برید چې غنیخیل ولسوالۍ ودانۍ مخې ته د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړل او شاوخوا کورونه، ودانۍ او موټرونه یې هم زیانمن کړل. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه ورته بې ساري وه.
داسې زبونه چاودنه وه چې ټول ولس او ټول افغانان یې چې دی ودردول، ډېر واړه ماشومان، کوچنیان ماشومان، تر دې پورې چې زنانه غریبانان یې پکې شهیدان شوې. زموږ خپله چې یو تره چې دی هغه هم چې شدید زخمي، یا زموږ شل دویش دریش کاله عمر دی، نو موږ په زندګۍ کې داسې یو حادثه چې نه لیدلې.
ولسمشرۍ ماڼۍ یوناما پخوانی ولسمشر او ګڼو نورو چارواکو او عامو افغانانو پر پیښې خواشیني ښودلې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار د دوه دولتي کارکونکو د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه د کابل د 14مې حوزې په بګرامیو ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر پاڼه کې د وژل شوو مامورینو د هویت او دندو په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویاند حمدالله ارباب د موټرو په لاره کې د ماین چاودنه شوې. ارباب له دې پیښې روغ وتلی خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. دا پیښه د کابل ښار د 14مې حوزې هیوادوال بلاکونو ته څیرمه شوې. د کابل امنیه قمانداني دا پیښه تاییدوي او وایي چې په دې چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادالي ولسوالۍ چا انجیر او یو دیرشو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. له سیمې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې طالبانو له یوې اونۍ راهیسې لشکرګاه ته نږدې په چا انجیر او یو شمېر نورو سیمو بریدونه پیل کړي چې په نتیجه کې د سیمې خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي چې افغان هوایی او مځکنیو ځواکونو د نادلی په چا انجیر او یو دیرشو لویدیځو سیمو کې د طالبانو د بریدونو په ځواب کې عملیات کړي چې په ترڅ کې 14 طالبان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نښتو له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر ښه والی احساسوي. د ویلي هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ټرمپ په هغې درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خپره کړه ویلي چې راتلونکې څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلي ټرمپ په امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ده ملاتړ یې کړی او همدردي ورسره ښودلې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې د شمېر له پلوه بې ساري بلل شوي. اروپایي ټولنه او بریتانیا په متوسط ډول د ورځې نږدې 48,000 نوې پیښې ثبتوي. فرانسې پرون شنبه څه کم 10,000 پیښې ثبت کړې چې دا د اپریل له میاشتې را په دې خوا په یوه ورځ په دې هېواد کې تر ټولو لوړ شمیر و. له دې سره په فرانسه کې په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر تر 6,600 واوښت. بریتانیا پرون د کووېډ 19 نږدې 15,000 نوې پیښې ثبت کړې. د کورونا د مثبتو پیښو د ډېرېدو له کبله یو شمېر هېوادونه اړ شوي چې محدودیتونه ډېر کړي. پرون هند وویل چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 100,000 اوښتی او 6.5 میلیونه پرې اخته شوي دي، خو باور کېږي چې حقیقي شمیر به تر دې ډېر وي. هند له امریکا او برازیل وروسته په نړۍ کې د کورونا ویروس ډېرې پیښې ثبت کړي. او وروستی خبر هم دا چې مصر 9.5 لرغونی تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یوه لوی قبر کې موندل شوي دي. د مصر لرغونپوهانو پرون شنبه دا تابوتونه چې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه پکې وو وښودل او ویې ویل چې هغوی 2,500 کاله پخوا په دې ځای کې ښخ شوي وو. د مصر د سیاحت او عتیق آثارو وزیر خالد عنانی د دغو آثارو کشف د ډیرو نورو لرغونو آثارو د موندل کېدو پیل وباله.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې لټپې شوی یو بل ماشوم هم سا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته ورسېد. یو ټپي شوی ماشوم د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د الفتی علی لیشی شاگرد او لیر روان ما او یو دمی بم را خلاص شو او نو بزن اون پیز ما او اسپتال لیر روان ما.
د ټپیانو د وضعیت په اړه به په سیمه کې له خپل خبریال سره وغږیږو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دغه برید مسؤل بللی دي. په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر واخلو. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر روان اونۍ هند ته ولاړ شي.
مهمه خبره دا ده چې دې ملکونو د اطمینان ورکول سي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په اروپا کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې یعنې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې خپرونه نور بس دی، مه هېروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او وزي اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آی آر په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په برید کې لټپې شوو یو بل ماشوم هم سا ورکړه چې په دې سره د وژل شوو کسانو شمېر 400 ته ورسېد. په دغه برید کې چې د موټر بم په ذریعه شوی له 40 ډېر کسان ټپیان شوي. په غنی خیلو کې ولسوالۍ کې د ودانۍ مخې ته درنه موټر بم چاودنه پرون غرمه داسې مهال وشو چې د ښوونځیو زده کوونکي او نور عام وګړي پلي او په موټرو کې له سیمې تېرېدل. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه اخیستی، خو په کابل کې یو شمېر جګپوړو چارواکو دا د وسله والو طالبانو کار بللی. طالبانو بیا په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي او ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. همدا شېبه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال سهار ګل امیرزی را سره وصل دی. امیرزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. کراته وایي چې د دغه برید د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ ډېرې هم ماشومان دي او په روغتونونو کې بستر دي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. همدغه شېبه چې تاسو خبر لوسته نوي تازه معلومات راغلل. دغه پیښه کې چې تېره شنبه ورځ وه او د غنی خیل ولسوالۍ لومړي کراول ته څیرمه کوم موټر بم برید وشو. په دغه کې ټول 55 تنه مړه او ټپیان شوي وو چې د هغې جملې نه نو ویل کېدل چې 14 کسان وژل شوي. خو اوس تازه معلومات وایي چې تېره شپه 200 کسانو هم سا ورکړې ده. د مړو شمېر 14 ته پورته شو. په دغو مړو شوو کسانو کې یوه مېرمن ده او 4 ماشومان دي چې د ښوونځي شاګردان دي او نورې یوې امنیتي سرتېره دي چې ملي پولیس ته او نورې ملکیان دي. یوازې 40 کسان ټپیان اوس په د ننګرهار په سیمه ییز روغتون کې سهار هلته د ټپیانو د وضعیت کتو دپاره خپلم ورغلم او مې کتل وضعیت یې ښه و. د ډاکټر صاحبانو سره مې خبره وکړه، د روغتون د مسؤلینو سره مې چې کومې خبرې وکړې، دوی د فعلي ټپیانو وضعیت ښه و، خو دا وویل چې د مرګ له حالته وتلي دي او په مخ په کېدو باندې دي.
بله امیرزا صاحب، دغه برید مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی؟ تاسو چې هلته له چارواکو سره غږېدلي وای، له عامو خلکو سره غږېدلي وای، کومې ډلې دا به د کومې ډلې کار وي او ولې په کابل کې جګپوړو چارواکو طالبان د دې ډلې د دغه برید مسول بلل دي؟
دلته په سیمه کې چې موږ د امنیتي مسؤلینو سره غږېدلي وو او د دولت له مقام سره غږېدلي وو، دوی هېڅ یوه ډله نه په ګوته کوي چې دا برید به د کومې ډلې وي. یوازې د کابل مرکزي یعنې د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې دغه پېښه د طالبانو په وسیله باندې شوې او طالبان د دې برید مسؤلین دي. خو سوال طالبانو نه د دې برید مسؤلیت اخیستی او نه یې رد کړی، یعنې په دې اړه باندې خاموشه پاتې شوي دي. ولایتي چارواکي د هیڅ ډلې نوم نه اخلي، یوازې بریدګر وښایي او د تروریستانو خطاب ورته کوي او وایي چې ځینو بریدګرو دلته غوښتل چې د غني خیل ولسوالۍ تعمیر ته ننوځي، خو د پولیسو له غبرګون سره مخ شوي دي، له منځه وړل شوي دي. نو په دې اړه باندې یو ضد نقیص یو څه دا دي چې د کابل اداره طالبان یادوي، خو ولایتي چارواکي بیا په دې اړه باندې طالبان نه یادوي. دوی دلته په ننګرهار کې فعلاً د داعش شتون هم نه مني، وایي چې دلته هېڅ داعش نشته او داعش په پوره ډول باندې ماته خوړلې ده. په سیمه کې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې فعالیتونه پیل کړي دي چې موږ په دې اړه باندې خبرونه هم لرودل. په لورو پرتو ولسوالیو کې بیا یو ځلې د دوی هغه شتون څرګند شوی دی، خو دا چې دغه برید نه اوس دقیقا چا کړی دی تر اوسه پورې لاسمه روخانه نه ده طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
د دغه برید اکثره قربانیان ملکی وګړي دي، اتمن خلک به ډیر قهرېدلي وي. په تیر بیا د غنیخیل ولسوالۍ چې خپل عزیزان له لاسه ورکړي، په مجموع کې خلک څه وایي؟ د خلکو روحیه څه ډول ده؟ او له دغه برید وروسته معمولا کله چې داسې بریدونه کېږي، امنیتي چارواکي امنیت ټینګوي، آیا داسې کوم څه لیدل کېږي؟
سره له دې چې دغلته امنیتي مسؤلین د ښه امنیت ډاډ دپاره ځینې څرګندونې کوي یا د داعش ته ماتې خبره کړې ده، خو په دې وروستیو دوه درې کالو کې د په ځانګړي ډول د شینوارو ولسوالۍ چې کومې دي، سرحدي ولسوالۍ دي، دوی ناهیلي په دې دي. د دوی په وینا باندې چې هر کال دوه درې داسې پېښې کېږي چې یوه پېښه وشي بله ترې پهېره شي. دوی په غنیخیلو کې دی و لاریون ته اشاره کوله چې لزګونه کسان پکې هلته ووژل شول، اکثر یې ځوانان وو. دوی همداسې په هسکه مینه کې د جودرې پېښې ته اشاره کوله چې هلته په یو مسجد کې لمونځ کوونکو منځ کې انفجار وشو، مسجد له منځه لاړ، هلته شاوخوا 200 کسان مړه او ټپیان شول. نو دوی وایي چې کسان چې هر څومره ډاډ مونږ سره کول کېږي، ولې مونږ یې عملا ګورو چې زموږ سر خوندي نه دی، دغه سیمې نامنی کېږي او ورځ تر ورځې داسې پېښو احتمال شته دی. مونږ د ننګرهار له ځینو وکیلانو سره چې په ولسي جرګه کې استازي دي، د دوی سره بېګا خبرې وکړې. دوی روغتون ته راغلي وو د ټپیانو د وضعیت کتلو او غمرازۍ په خاطر باندې. هغوی ویلي چې دغه عمل منتهی د منلو نه دی. دوی د افغانستان په حکومت او اندرس په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي او جنګ بچ کړي.
بله کور ودان له ننګرهار د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کموال هم له ننګرهار را سره وصل دی. کموال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. دغه برید د څه څرګندونه کوي؟ آیا امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او که امنیتي چارواکي پاتې راغلي دي امنیت په ټینګښت کې؟
طبعا دوه لار خبر مهم دي، هم د برید سولې دشمنان، هغه څوک چې په افغانستان کې صلح نه غواړي
هغه څوک چې غواړي د نیابتي جګړه دوام پیدا کړي همیشه چې د سولې خبرې دغه حساس پلاو ته رسیږي په دغه حالات کې دغه بریدونه ترسره کیږي نو یو خویدای لوی لته او د سره څنګه کې د زمنګ د کشفی امنیتی اورګانونو او نهایت ضعف په ګوته کوي چې دوی د دغه پیښو تبریږي خبر ورکړي چې دغه حالت رامنځته کیږي خو ولې د دې په مخکې دی چې دغه پیښه ترسره شي دوی په خونڅه کولو کې پاتې راځي.
مخکې زموږ خبریال وویل چې معمولا په ننګرهار کې چارواکي څوک مسؤل نه بولي د دا ډول پیښو ولې په کابل کې مخکې له مخکې طالبان مسؤل بلل شوي په ننګرهار کې چارواکي دا هم نه مني چې تر اوسه پورې په دې ولایت کې داعش فعال دی. تاسو چې وضعیت له نږدې تاری آیا داعش مات شوی دی بالکل او که بیا هم فعال دی؟
نا ته هیڅ کله نه تاسو ولیدل ته سمو د وړاندې داعش د ننګرهار په بخار کې د جلال آباد په خار کې چې ما بس دلته د بیخي د خار په منځ کې دی هغه یوه ماته ک په پرسلحه وبنديان ترې آزاد کړل ته نه و داعش طالب ستر هغه ډلې چې د دې د لشکري طیبه لشکري اسلام د ننګرهار کې فعال دي په لسالر کې فعالیت کوي په دغه وخت کې چې دغه بریدونه تر سره کیږي نو دا تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه اخیستی دا طبیعي خبره ده چې هغه دا کارونه هغه کړی یا هغه حلقې کوي چې نو ولې په افغانستان کې سوله راشي چې د سولې د روانه پروسه د سوال لاندې راولي.
مننه کور ودان د سولې بهیر هم تکنای مختزي کور ودان د ننګرهار د ولایت شورا غړی ډاکټر ناصر کاموالو چې د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د برید په اړه خپل نظریات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې به واورئ چې د افغانستان کې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په پام کې لري روانونه هند ته ولاړ شي. خو مخکې تر دې ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د نړیوالې ټولنې مشروطې ژمنې 90% عملي شوې دي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به د جنیو په راتلونکي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان د حکومت هغه ټول تعهدات چې په تیر جنیوا کانفرنس کې په 2013 کال کې مو د نړیوالو همکارانو سره تعهد کړی و چې دا به ترسره کوو، داغه تعهدات 90% تر سره شوې دي او د کانفرنس د جوړیدو نه مخکې به متباقي هم کوشش کوو چې ځان تر ټولو لوړې فیصدې ته ورسو.
ټاکل شوی چې دغه ناسته د روان میلادي کال د نومبر په 23مه او 24مه تر سره شي. په جنیو کې افغان حکومت ته د مالی مرستو د جذب په دغه غونډه کې د مرستندوی هیوادونو او افغان حکومت د استازیو په ګډون جوړیږي چې د 50 کلونو لپاره به د افغان حکومت د پروګرامونو د تمویل سرچینې پکې روښانه شي. په کابل کې نن د کارمندنی یو ټولنه پرانیستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه د خصوصي شرکتونو او کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې د دې ټولنې هڅه دا ده چې خلکو ته کاري زمینی برابرې کړي. ښاغلی احمدزی وایي د ټولنه به د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو او بهرنیو هیوادونو ته د کارګرو د استولو په برخه کې هم همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډيو او اوریدل.
ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله روان اونۍ هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کېدل دي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واوري و نړیواله موضوع راخلو، د کورونا وایرس د چټکې خپرېدا په اړه دی. په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې اوج ته رسېدلې. په وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 100 کسان په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې په ملي سطح کار بند او نور محدودیتونه ولګوي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8 زره پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی و تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت سوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کېږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,615 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,198 ته رسېدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کېږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلې او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 2,318 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.5 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو وار بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبه اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3 تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونه ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6 میلیونه ډیر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونه اوښتی دی.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ګرمي 12 او 30 دقیقې کېدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو نور بستې ځانګړې خبرونه مهیروي. ټاکل شوی د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر روانونی هند ته ولاړ شي. دغه شورا ویلي چې د سیمې هیوادونو ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول او د دې بهیر په وړاندې د موجوده خنډونو لرې کول دي. د دغه شورا د مسؤلانو له قوله ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې ګټې خوندي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړی. د کابل له سټوډیو سره وصل دی زهیر مل صاحب. عبدالله عبدالله روانونی هند ته ځي. دا پاکستان ته له سفر وروسته د سیمې یو بل مهم هیواد ته د ښاغلي عبدالله سفر دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مسؤلینو څه ویلي دي؟ دغو سفرونو اصلي هدف څه دی؟
هندی رسنه یو نن سهار ولیکل چې خاغله عبدالله به د سیشن وی پورس چې د اکتوبر شپږمه نیټه کیږي هند ته ولاړ شي. خو د ملي مصالحې عالي شورا د سفر په اړه باندې بشپړ جزئیات او د کرنې ټی په اړه باندې څه نه وایي، خو دا پلان سفر دا سفر پلان شوی دی او روانه اونۍ به وشي. خاغله عبدالله تیره اونۍ البته په درې ورځني رسمي سفر پاکستان ته هم تللی و، اوس هند ته ځي. که څه هم هند او پاکستان په سیمه کې سره دوه سرسخته مخالفان بلل کیږي، خو د افغانستان د سولې په اړه هم د دوی نظریات مهم شمیرل کیږي او تر خوای د دواړو هیوادونو ونډه په سوله کې هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورته په زلونو اشاره کړې ده. اوس د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې د دې سفرونو موخه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا ده او د دې بهیر پر وړاندې هغه خنډونه له منځه وړل دي چې شته او یا یې هم احساس کیږي او یا درک شوي دي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې ګوندي او د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان په سوله کې د دوی پر وړاندې هیڅ خنډ او خطر نشته.
نو دا خو هغه څه دي چې د یو سیمه ییز اجماع د سوله د اوسني وضعیت لپاره پکار ده، او خصوصا مهمه خبره دا ده چې د ملکونو د اطمینان ورکوي چې افغانستان کې چې سوله راځي دا د چا په ضرر هم نه ده، بلکې دا د افغانانو په د زخمونو باندې مرهم کې خودل دي او افغانان د دې مصیبت نه راوستل دي او د خپل د سیمې د خلکو سره هم یو ښه گزاره کول دي.
د ملي مصالحې عالي شورا یو بل مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې لیکلي چې دا سفرونه د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر شمیر هیوادونو ته کیږي، خو د نورو هیوادونو په اړه باندې څه ونه ویل. مګر حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې تمه د خغل عبدالله له هند وروسته ایران او چین او لاغه سربیره ازبکستان ته هم سفر ولري.
بلې زهیر مل صاحب، عبدالله داسې وخت هند ته ځي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د امریکچي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي. درې اونۍ څه باندې درې اونۍ پر دغو خبرو اوښتي، خو تر اوسه پورې کړنلاره نه ده نهایي شوې. وروستو جزئیات څه دي دغو خبرو؟
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ تازه ناستې نه دي شوې، یعنی په انفرادي ډول باندې پرون هم دوی سره کتلې دي، او البته دا انفرادي ناستې په غیر رسمي چوکاټ کې ترسره شوې دي چې یو شمېر مسایلو په اړه باندې بحثونه شوې دي، خو اختلافات د یو مورد په اړه لا هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي راډیو ته سرچینې ویلي چې په مذهبي برخه کې چې د حنیفي فقه مسله او جعفري فقه مسله هغه تقریبا حل ته نږدې ده، خو د دوهې د تړون په اړه باندې چې طالبان د سولې د مذاکراتو اساس بولي دا خند لا هم پر خپل ځای دی. اما د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی شپږ بدیلې طرحې د دې موضوع د حل لپاره وړاندې کړي دي چې د دریو جزئیات هم ازادي راډیو ته رسیدلي، اما د موضوع د حساسیت له کبله سرچینې نه غواړي چې رسنیز شي. دا هم ویل کیږي چې طالبان په خپل دغه دریځ باندې کلک ولاړ دي چې د دوهې تړون باید یوازینی تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مرکچي پلاوی د بحث اساس چې هغه باید د دوهې تړون وسی او له دې نه هیڅ په شا کېږي نه. خو دا هم دوی وایي چې دا حل لار نه ده، او یو توافق هم بل شوی نوري صاحب چې هغه دواړه لوري په دې سره سلا شوي دي چې یو لوری هم د ویټو حق نه لري، بلکې هر مسأله به د خبرو له لارې مخ کې ځي او یو بنسټ په ورته کې خودل کیږي تر څو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي او داسې ونه شي چې یو لوری وایي چې یو بحث ویټو کې او هغه بیا هغه نهایي خبره ووسی او حل لار ورته پیدا نشي کولی، یا مخ کې د خبرو یا د راتلونکو مذاکراتو لپاره مخه ډب شي.
بله، کور ودان د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مالو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغان بسیم اتل سوا ات سوا تلش میری لاری مهم دیر پیغامون را است ولی دی ننگرهار دی غنی خیلو دی تیر ورزی دی برید پا آلا دی بشیر حبیب زیل از ریول سوالی چخلی کلی سول خبر خوب قطر کی و میاشتی رشو و تروس اجندا ندم معلوم. عبدالعزیز غالب لیکلی جنگ دی حل لاره نده. دغراز عبدالواحد مدقق د ننګرهار له لوګر لیکلي د ننګرهار حمله و وحشانه او غیر اخلاقي حمله و. عبدالعزیز غالب له مارجي ولسوالۍ څخه لیکلي د ننګرهار برید سخت خواشینی کړو. کور مودان پیغامونه تل راستوي او اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. ناجیه صفی ته بغوښ شو.
مسیر ورسپانې په خپل اثر مقاله کې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د وروستي خونړي برید په اړه لیکلي چې په یو موټر بم کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. ورسپانې د سولې خبرو په درشل کې دا برید د خبرو خلاف کار بللی او لیکلي چې دا پیښه په واضح ډول د سولې د خبرو د تخریب هڅه ده. د سرمقال لیکونکي په باور دا برید چې هر چا کړی له شک پرته چې یوه موخه به یې همدا وي چې د سولې رواني خبرې تخریب کړي او یو ځلی بیا افغانستان د جګړې شدت ته ورټیل وهل شي. ورسپانې لیکلي که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو ارګ د دغه برید مسؤل طالبان بللي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دا مسله رد کړې ده. سرمقاله کې راغلي که طالبانو د دغه برید پړه اخیستی وي، نو بیا باید د هر لوري غبرګون تند او تیز وي او پر طالبانو باید له دې عمله سخت فشارونه راغلي وای. خو دا چې طالبانو د یاد برید پړه نه ده اخیستی او نه هم کوم څه شته چې ثابته کړي دا برید طالبانو کړی، نو پر دوی چول د سولې تخریب سره مرسته کوي او دا همغه څه دي چې د دغه برید پلانونکي غوښتي دي. هشت صبر اسپانی بیا په قطر کې د سولې مذاکراتو په تړاو لیکلي چې په دوحه کې د سولې مذاکراتو له پیلېدو نږدې 40 ورځې تیریږي، خو لا هم دواړه لوري نه دي توانېدلي چې د خبرو تګلارې وروستۍ کړي. ورسپانې د دغه ځنډ لاملونه دوه ښودلي: لومړی د دواړو لورو په نظرونو کې اختلاف، او دویم خبرو سره د طالبانو نه لیوالتیا. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په دوحا کې د افغان مذاکراتي پلاوي له قوله لیکلي چې د سولې بحثونه پر سم لوري روان دي او تمه شته چې ژر په رسمي توګه پر اجنډا بحثونه پیل شي. ورسپانې د سولې لپاره د قطر په روانو هڅو کې د دغه پرمختګ هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا پرمختګ نور هم ګړندی شي او لږ تر لږه په افغانستان کې د وینې تویولو لړۍ بنده شي. ورسپانې لیکلي تر ټولو مهم اوربند دی او افغانان دې ته سترګې په لاره دي چې په دې برخه کې مهم پرمختګونه وشي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس دی ونې زه خبرونه مه هېروئ. د کابل له سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو اوس اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په ننګرهار کې د پرونی خونړی برید له کبله د وژل شوو ملکیانو شمیر 14 ته ورسېد. دغه برید چې غنیخیلو ولسوالۍ ودانۍ مخې ته پرون غرمه د موټر بم په وسیله وشو، یو څلوېښت ملکیان ټپیان کړي هم دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار دوه دولتي کارکوونکي د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. دوی د په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه د کابل د 14 حوزې په بګرامیو ولسوالیو کې شوې ده. په یوه بله پیښه کې نن سهار په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړي او ویاند حمدالله ارباب د موټر په لاره کې د ماین چاودنه وشوه. ارباب له دې پیښې روغ وتلی، خو موټر چلوونکی یې ژوبل شوی. د هلمند والی وایي د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د دغه ولایت د نادری ولسوالۍ چا انجیر او یو دیرشو نورو لویدیځو سیمو ته کومکي ځواکونه لیږل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کورونا ویروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې ډېر خوالی احساسوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي او په یو شمېر هیوادونو کې د وروستیو ورځو مثبتې پیښې د دې وبا له پایله تر اوسه پورې بې ساري دي. او د مصر 95 لرغوني تابوتونه څرګند کړل چې د قاهرې د جنوب په یوه لوی قبر کې موندل شوي دي. په دغو تابوتونو کې د کاهنانو یا مذهبي پیشوایانو مومیایي شوي جسدونه موندل شوي.
له اسدالله الدین مننه چې د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. البته د ننګرهار د تېرې ورځې د غنیخیلو د برید په اړه باید ووایو چې مخکې زموږ خبریال وویل چې د مړو او وژل شوو کسانو شمېر 650 ته ورسېد. په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمېر هم 1400 ته رسېدلی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې
نور بس دی. نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د بشري حقوقو د نړیوالو اعلامیو او کنوانسیونونو ترڅنګ د افغانستان په اساسي قانون کې هم د وګړو د ښوونې او روزنې حق په څرګندو ټکو یاد شوی. د دې جملې یو هم د اساسي قانون 44مه ماده ده چې لمخې دولت مکلف دی تر څو د ښځو او کوچنیانو د تعلیم لپاره سهولتونه رامنځته کړي، خو له دې ټولو سره سره لا هم له 200 میلیونه افغان ماشومانو 20% هغه مکتب ته د تلو بې برخې دي چې ډیری یې نجونې دي. با اساسی یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، از میان تمامی ولسوالی های افغانستان در 200 ولسوالی و ناحیه کشور هیچ دختری در بالاتر از صنف دهم مکتب نمیره و در 10 ولایت کشور هم 621 مکتب که بسیاری آن مکاتب دخترانه است بروی شاگردان مسدود می باشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیق را در رابطه به میزان اشتراک دخترها در مکاتب ولایت غزنی و فاریاب انجام داده و در برنامه امروز بیشتر با خاطره سلطانی، فعال مدنی در ولایت غزنی صحبت میکنیم. بله خانم سلطانی، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و بر همه شنونده های عزیز شما.
با تشکر از شما. خانم سلطانی، شما در ولایت غزنی زندگی میکنین و عملا فعالیت های مدنی هم در اونجا دارین و وضعیت را هم نظاره میکنین. وضعیت معارف در ولایت غزنی چگونه است اگر در کل یک بار صحبت کنیم؟
بله، متاسفانه باید بگویم که در مجموع در افغانستان، اما بیشتر در ولایت که از نگاه امنیتی وضعیتشان بهتر نیست، وضعیت خانما تصور است و یکی از ولایت غزنی هست که در 18 سال اخیر از 11 ولسوالی غزنی هیچ دختری از مکتب از صنف 12 فارغ نشدند. یک سال قبل در رست یک کمپاین رسانه‌ای و یا صفحات اجتماعی ما و یک جمع از همتیمی های ما کمپاین را برای انداختیم که سهمی مکاتب ولایت غزنی در کجاست. یک سال از این کمپاین گذشت، مردم در داخل افغانستان و خارج از افغانستان از این کمپاین حمایت کردن و بر ما پیوستن، اما متاسفانه که این کمپاین نتیجه درست را که می داشت این کمپاین نتیجه نداشت. دختران غزنی هنوز هم در وضعیت تصبر قرار دارند. در مجموع 18 ولسوالی از 11 ولسوالی اگر ما فکر بکنیم که هیچ دختر از مکاتب فارغ نشده، این خودش یک فاجعه را نشان میده. حتی مکاتبی هم که در داخل ولایت غزنی است از یک امکانات بسیار ابتدایی برخوردار هستند. اکثر شاگردان زیر خیمه ها درس میخوانند در وضعیت خاکی و هم وضعیت خراب. از این رو وضعیت قسمی که باید می بود، حداقل تغییرات در این مدت سالهایی که بسیار سالهای زیاده گذشت می آمد متاسفانه نامد. صحبتهایی که همراه رئیس معرف و هم شورای ولایتی نداشتیم، آدرس شورای ولایتی می گفتن که در اینقدر مدت سالها بر ما گفته شده که مکاتب در ولسوالی ها فعال است و همین سهمیه و یا هم پول معاشات مصارف اینایی که برای شاگردا بشان در نظر گرفته شده اونا توضیح میشم.
درست.
اما متاسفانه ایت یک چیز وجود نداشتم، یعنی میتونیم بگویم که در غزنی مکاتب خیالی بوده که هنوز هم پرونده فساد از زیره نی سرانوالی و نی نهادهای مسئول دیگه بررسی نکردن.
درست. خانم سلطانی، در رابطه به مسدود بودن مکاتب شما اشاره کردین که متاسفانه در 11 ولسوالی حتی هیچ دختری از مکتب فارغ نشده. علت ناامنی را بیشتر میارن که ناامنی است. خب یک معمول از در افغانستان متاسفانه در کل مناطق اگر بگوییم ناامنی و تهدید وجود داره، اما فراتر از این تهدیدات امنیتی چی باعث شده که مکاتب به این تعداد کلان مسدود بانه و دختری هم از صنف 12 فارغ نشده در چندین سال؟
اما قسم که شما اشاره کردین، افغانستان متاسفانه در شرایط جنگی هست و یک بهانه یا دلیل خوبه که ما بگوییم که در از نی جنگ است نمیتونه این دلیل خوب باشه، چون در همه افغانستان جنگ است. اما معارض را ما داشتیم که بسیار از مسائل بزرگ در بین جرگه ها و در بین ریش سفید ها و بین بزرگای قوم حل شده. این مسائل ما داشتیم، در اکثر مسائل ما میتونستیم که امی مسئله را از راه متفاوت پیش بریم، امروی بزرگا صحبت بکنیم، امروی بزرگای قومی صحبت بکنیم، اونا میتونستن که حداقل زمینی امو امکانات ابتدایی را و یا هم تحصیل ابتدایی را بر خانما فراهم بسازن. مشکلات سنتی میتونه یکی از عوامل باشه، خود بیسوادی میتونه یکی از عوامل ازی باشه که مکاتب بسته، چون وقتی که ما در نظر بگیریم یک خانم وقتی خودش باسواد باشه او میتونه که اولادای خود و چند نسل که از او بعد میاد بتونه باسواد بسازه. وقتی ما فکر بکنیم که مادر یک خانواده از سواد ابتدایی برخوردار نیست، چطور توقع داشته باشیم که اونا بتونن اولادای را به جامعه تقدیم بکنن که اونا بار دوش جامعه نباشن؟
درست.
اونا خودشان
بله. در رابطه با مشکلات اقتصادی شما گفتین، چی فکر میکنین که آیا بهانه‌ای که به خاطر مشکلات اقتصادی مطرح میشه در این بخش خیلی البته محسوس است در ولایت غزنی؟
مشکلات اقتصادی میتونه یکی از عوامل باشه، اما عاملی که بسیار بسیار عمده هست اما بی‌تفاوتی مسئولین در قبال مردم هست.
درست.
مکتب نه تنها مکتب است، بلکه یک پله یا یک راهی است به خاطر ساختن سرنوشت صدها هزار انسانی که در این در یک اجتماع زندگی میکنن.
درست.
مشکلات اقتصادی مکاتب رایگان هست، مکاتب دولتی همگی میتونن از او استفاده بکنن. ممکن تا یک حد را، یعنی یک فیصدی بسیار پایین را مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه و شاید اکثر فامیلیا نتونن که دخترای خود یا بچه های خود به خاطر که اونا کار شاق انجام میتن به مکاتب روان بکنن، اما این مشکل عمده نیست، یک قسمت از مشکل میتونه باشه.
درست. بس چی فکر میکنین آیا در این بخش آگاهی کافی داده نشده به خانواده، چون مشکل اقتصادی وقت فرزندان خانواده روان میکنن به مکتب این یک سرمایه گذاری است که هم به آینده خودشان و هم آینده فرزندانشان میداشته باشن. پس در این بخش فکر نمیکنین که آگاهی درست داده نشده به خانواده ها؟
میتونیم بگیم این موردم. من قبلا هم اشاره کردم که وقت ما جامعه بی سواد داشته باشیم اکثر موارد را ما نیاز داریم که به فرهنگ سازی شده، به او معلومات داده شده، هم از نگاه اسلامی و هم از نگاه علمی و زیاد موارد دیگر.
درست.
وقتی ما میگم که باید امرای جامعه امرای بزرگا صحبت میشد به خاطر حل از این مشکلات، هدف ما این است که اونا میتونن از رای جرگه های قومی، از رای گفتگو، از رای مصالحه این موضوع را حل بکنن.
درست.
ای اگونه رای بود که میتونستن از این استفاده بکنن به خاطر از این که اجازه بتن به مکاتب دخترانه. وقت خود مردم بی سواد باشن اونا در مورد فواید تحصیل نفهمن چطور اولاد خود روان بکنن به مکتب.
درست.
وقتی که خود اولادشون با سواد میشه امی اولادا فردا پدرها و مادرای آینده از این وطن هستن، اونا به اولادای خود یاد میدن، اولادشون همونطور نسل به نسل تغییر میکنن. اما اگر ما همتون مونده بریم که پدرش بی سواد است، مادرش بی سواد است، اولادشون باید بونه، این به نسل ها
درست
به نسل ها انتقال
پیدا میکنه. بله. بیشتر در ابتدا شما از آغاز از انجام یک کمپین به خاطر آگاهی عامه یاد کردین، بعدن خب نقش مستفیدان و بزرگان قوم را هم مطرح کردین. تلاش شما در این کمپاین چه قبوده؟ تمرکز شما بالا از این که از ریسفیدان و از جرگه های قومی و از ملایمامان و افراد منفوذ جامعه استفاده کنین تا اونا بتانن کار کنن به خاطر آگاهی و ما و تشویق خانواده ها به خاطر فرستادن دخترانشون به مکاتب؟
بله. زمانی که ما کمپاین شروع کردیم خود همین بزرگا از این کمپاین حمایت کردن. در داخل ولایت غزنی حتی از مقامات خود رئیس مارس اونا وادار به این شدن کنفرانس مطبوعاتی دایر بکنن و مو موضوعات را اشاره بکنن.
درست.
اما بیشتر تمرکز از اونا بالا ازی بود که اونا هم فرمانده فسادی که به اونا هست و هم که آدرس شورای ولایتی گفتن که این مکاتب خیالی است اما مصارف اینا ایشان پرداخت شده، اونا بیشتر تمرکزشان به می بود. اما متاسفانه از یک سال که از این کمپاین گذاشته هنوز هم کدام نتیجه امروی ما کمپاین را شریک نشده که چی نتیجه دادن برای یا از این کنفرانس مطبوعاتیشان. بزرگا همیشان حمایت کردن در قدم اول ما نیاز است که اقدام بکنیم به خاطر ایجاد مکاتب. وقتی که طالبا اجازه نمیدادن و هم موارد دیگه وجود داشت، باز بعد از اون میشد که ما از بزرگای قومی استفاده بکنیم. اما وقتی که اقدام به خاطر ایجاد صورت نگیره، صحبت کردن با بزرگای قومی و موارد دیگه بیفایده است، چون اول باید از اول قدم اول شروع بکنیم که ما بریم اقدام بکنیم به خاطر مکاتب. بگوییم ما میخوایم مکتب بسازیم دیگه، اولادشان درس میخوانن، با کتابای اسلامی است، موارد اسلامی است، همراه ملا صاحب شریک میسازیم، بهشان میگیم که این محتوایی است که ما بر دخترای شما و بر بچهای شما تدریس میکنیم. بعد از وقت اونا موافقه نکردن، ما میتونیم از بزرگان استفاده بکنیم و از اونا بخوایم که بر ما همکاری بکنن.
درست. خانم سلطانی، از شما از شورای ولایتی یاد کردین. خب شورای ولایتی هم یک نقش بسیار کلان داره. وقتی شورای ولایتی بعد از 10 سال یا 15 سال اینا میان و میگن که همیش ریاست معارف به اینا گزارش میداد و معاشات هم اجرا میشد، خب فکر نمیکنین که اینا هم کمکاری کلان کردن در بخش نظارت از کارکرد حکومت در سطح ولسوالی ها، که یک بخش بزرگ از در بخش نظارت اینا هم مسئولیت خیلی کلان دارن و دهی کمکاری و سهلنگاری اینا هم شریک هستن؟ چرا شما از اینا عدم کفایت یا کمکاریشان را پرسان نکردین و جواب اینا چی بوده؟
بدون شک مقسم که شما گفتین، وظیفه شورای ولایتی است که از تمام ابعاد که بیشتر از ولسوالی ها اونا را پیدا کردن با شورای ولایتی اونا باید.
بله خانم سلطانی، با معذرت، یک شنونده داریم، اینا را میگیریم بعدا به شما برمیگردیم.
بله
سلام علیکم.
جناب حسنات سلام تاسو ته، تاسو محترم علما د زده رادیو ټول همکاران او دونکو ته په دې هله چې راته وایي خخ پر فرانس بیل کړی.
بله ډیر زیاته مننه مهرباني.
قربان نرسره سه زمانو مستاس همیشنه همکار نرمرجان زیرک کنده خوش بلد نرسه تماس کیم.
بله دیر خیر اغلی دیر مانا نجواندی و سمیره بانی خپل پختنک مطرح کری؟
مانا نا پیگر کوم چنن نموز استاس هم دی خز و دستونگ پا
بله پا غزنی ولاد کی ده خود تعلیمی نظام پاره، البته ده مکتب تا ننجون و ده نتاگ و مشکلات و پاره غیگو.
خب مانا نا لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو وکیت ځینې ستونزې شته په ځینو ولایاتو کې چې هلته ستون لري، نشي کولی ډېری مېرمنې چې په زنه توګه دې مکاتبو ته لاړې شي. خو که زه درته ووایم الحمدلله په ډېرو سیمو کې موږ دغسې شهیدان یو چې ډېری هغې ته دغه د نجونو ورتلل د دې لامل ګرځېدلی دی چې د دې په زده کړو باندې ډېر ښه تاثیر کړی دی. ولې جناب ډاکټر صاحب محترم، زه په خوست کې تاسو ته وایم که څنګه تاسو غزنی غده خو زه دلته په خوست کې تنجبیری مخکې به د ښځینه او استادانو کمښت و، اوس الحمدلله که زه درته وایم د ارسلاسې محترم په ډېری غادي خزینه او مستزان ډېر ډېر شوي دي، په دې چې دوی د زده کړو بهیر چا نه دی چینج کړی. نو که چېرته موږ دغسې د خزینه او پروسه دوامداره کېږي، دا به د دې لامل وګرځي چې زموږ د خزینه او ټولنه باندې د زده کړو بهیر باندې ډېر مثبت تاثیر واچوي. نو خدای دې وکړي چې دا کوم د دې پروسې تر اغېزه د ګری شوي شي دوشوي دا هغه په دې کې دې دوامداره شي او دې خپل پرمختګونه ته بزنه ته ورسي.
بله ډېره زیاته مننه زیرک له پکتیا ولایت څخه. بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه له همدې فرصت څخه په استفاده غواړم د خبرونې سره د اړیکې شمیر تاسو ته وایم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفاده له موږ سره اړیکه ونیسئ. البته د خبرونې د نن ورځې خبرونې موضوع مو په غزنی ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې شته ستونزې دي. بله د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. بله شمیره ده 0902 20 55. بله شنونده عزیز، شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما از موانع و مشکلات در برابر تعلیم دختران در ولایت غزنی و مسدود بودن مکاتب در این ولایت. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0782 27 55. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله سلام علیکم آقای ارسلان، سلام خود با شما با مهمان محترم شما تقدیم می‌کنم.
بله اخندزاده صاحب به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشم آقای ارسلان، یک نظر دارم، یک سوال دارم.
بفرمایید، اگر کوتاه نظرتان رو مطرح کنین اخندزاده صاحب بعد به سوالتان. بله
نظر من این است که ما در فعل جنگ بر اکثر مکاتب بسته است، دست تعلیم بچه ها و دختر ها بسته است، تمام بازه دختر ها.
بله بله اخونزاده صاحب صدای مرا دارین؟ بله متاسفانه صدای خونزاده صاحب قطع شد. اونا هم شکایتی داشتن در رابطه به مسدود بودن مکاتب که اگر در ادامه برنامه بتونن دوباره به برنامه وصلشان. بله خانم سلطانی، به ادامه چی میم سوالی که بیشتر در رابطه به نقش شورای ولایتی در نظارت اینا از کارکرد حکومت داشتیم، اگر ادامه بتین.
بله نظر من این بود که مسئولیت شورای ولایتی است که باید از هر ولسوالی که به نمایندگی از ولسوالی آمدن باید وزارت های دامدار انجام می دادن و خودشان حضوراً باید اوجا می رفتن و می دیدن که مکاتب واقعا فعال است. یعنی اما متاسفانه فکر کنم که چون این چیز اتفاق نیفتاده، فقط اونا امو به گزارش جلسات معارف اکتفا کردن که اونا گفتن برشان که مکاتب فعال است، اما خودشان کدام ارزیابی مشخص و یا هم نظارت مشخص انجام ندادن به این خاطر و مشخصا به این مورد کدام چیزی بر ما اضافه نکردن که چرا خودشان مسئولیتشان انجام ندادن و فقط اکتفا کردن به گزارش جلسات معارف.
درست. خانم سلطانی، وقتی میگیم که در حداقل 10 سال گذشته هیچ دختری از صنف 12 فارغ نشده در 11 ولسوالی، خب پس حضور زنان در ادارات دولتی رو شما چگونه میبینین؟ آیا با چنین وضعیت ما شاهد حضور زنان در ادارات دولتی هستیم و آیا این مورد قناعت شما است؟
نه خیلی متاسفانه. ادارات دولتی در ولایت غزنی، شنونده ها که میشنوند صدای مرا، اونا خودشان شاهد از این وضعیت هستن و خودشان قضاوت میکنن که ما واقعا چی میگم. متاسفانه این یک وضعیت بسیار تعصب‌بار ادارات دولتی هم وجود داره که یعنی نهایتش ما در هر اداره دولتی بیشتر از 5 خانم هیچ نداریم، یعنی حد اکثرش همو 5 خانم که بسیار در پوزیشن های خود یا در موقف های بسیار خود اونا کار میکنن.
درست.
که هم کدام حضور معنی دار خانم ها در ادارات دولتی غزنی متاسفانه نیست، فقط یا به اساس امی که بتانن جندر مغاز بکنن یک چند نفر خانم. البته در این اواخر اساتیدی که خانم ها مقرر شدن این بسیار یک مسئله نیک بود، یک اقدام بسیار نیک بود که صورت گرفت. یک تعداد از خانم ها تانستن که در بستای معلمین برن درخواست بتن و موفق شدن امتحان بتن. ای بسیار گپ خوب بود، اما متاسفانه حضور خانم ها در اداره دولتی بسیار زیاد کم رنگ.
خب پس
ببخشید میشه یک چیز را اضافه بکنم که در مکمل ریاست هایی که در داخل ولایت غزنی از شروع از مقام ولایت تا به تمام ریاست ها ما فقط یک تا ریاست داره که او هم رئیسش خانم است، او ریاست امور زنان است و دیگه هیچ مکرم خانمی را نداریم که در یک رأس اداره باشه و بتونه که خودش یک زمینه را فراهم بکنه که خانم های بیشتر هم روشان کار بکنن. متاسفانه فقط یک ریاست است که
بله. پس خود مردم غزنی نتیجه از این که البته یکی مشکلات است که خانوادهایی که در مشکلات روبرو هستند و جدا از او خانوادهایی که نخواستن دخترانشان را به مکتب بفرستن، خب وضعیت را عملا نتیجه شدیدن که در ادارات ولایت غزنی حضور زنان خیلی کمرنگ است و ارائه خدمات هم به زنان توسط زنان خیلی ناچیز است.
بله. ما میخوایم میره بگویم تا زمانی که ما خود ما اقدام نکنیم، مسئولین اقدام نکنن به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر تغییر ذهنیت ها، چون متاسفانه افغانستان سالهای بسیار زیاد را در جنگ سپری کرده، مردم از مکاتب دور ماردن، فرهنگ ما متاسفانه که از بین رفت و او وضعیتی که ما چندین سال قبل داشتیم که مثلا خانم بسیار براحتی میتونستن دانشگاه ها برن، به مکاتب برن، او وضعیت از بین رفت و ما یک سالای بسیار زیاد را در جنگ سپری کردیم. ما حالا قدم های اولیه را یا حداقل قدم های را برداشتیم به خاطر اینکه بتانیم تغییرات بیاریم. تا زمانی که مسئولین ما احساس ایمانی یا احساس مسئولیت ایمانی وجدانی خود انجام نتن، متاسفانه ما با یک مشکل بسیار دوامدار که نه تنها بسته بودن مکاتب، نه تنها یک بسته بودن است، بلکه میتونه که به بسیار موارد دیگه مثل امنیت، مثل موارد دیگه تاثیر گذار باشه.
درست. خانم سلطانی، آقای خونزاده دوباره وصل شدن به استودیو، سوال از اونها را میشنویم. بله سلام آخونزاده صاحب، خوش آمدین دوباره برنامه.
دیگه وقتی که مکتب بسته باشه به این معلمین ماش میده که درست وجود نداره، یک شب نفید نمیشه به حساب دولت یا به حساب خزانه ملی که اینجا درست تعلیم همینیه، اینجا ماش هم به دست میده. دیگه وقتی که درست تعلیم نباشه دیگه تا بزنیم تو معلم های که مکتب بسته باشه بزنیم ماش میده نمیده. معلومات بتاخیر
خوش میشه. تشکر. زنده باشین. خب خانم سلطانی، شما سوال آقای خونزاده را شنیدین در رابطه با دادن معاش به معلمینی که در مناطق که البته مکاتب بسته است، میگن که هنوز هم معاش داده میشه به اینا. گفتن که آیا دادن از این معاش چقدر مناسب است با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی که ما شما در افغانستان با روبرو هستیم؟ من میخوام ضمن از این سوال را که پیشتر شما اشاره کردین به تعیین معلمان زن در مکاتب بپرسم که در کدام مناطق بیشتر این تعیینات صورت گرفته؟ آیا ولسوالی های ناامن و مکاتب جایی که پیشتر مکاتب دوجه مسدود بودم شامل از این حالی میشه یا تنها در شهر غزنی است؟
فکر کنم بیشتر ما به این موضوع اشاره کردم که اکثر این مکاتب خیالی هستن، یعنی دقیقا نمو آمار از اینکه آیا واقعا معلمین اون معاش دریافت میکنه یا یعنی نیست، یا مسئولین دریافت میکنن یا کسای دیگه یا مافیا دیدست دارن، هنوز مشخصا این مورد واضح نیست که آیا معلمین در اوسا هستن و تدریس نمیکنن یا هم که اصلا معلمین هم خیالی هست و هیچ معلمین وجود نداره، فقط هم امتیازاتش پرداخت میشه. ما میخواییم این رو بگویم که زمانی که ما یک سیستم درست منظم نظارت و ارزیابی از کارکتا نداشته باشیم، ما نمیتونیم به یک نتیجه منظم برسیم. وقت زمانی که ما بعد از 18 سال متوجه ازی میشیم که در هیچ یک از 11 ولسوالی مکاتب دخترانه فعال نیست و هیچ دختر فارغ نشده، این خودش یک اوج فاجعه را با وزارت معارف به نهادهایی که باید بررسی بکنن ایره نشان میده، چون خود وزارت معارف هنوز هم یک سیستم منظم نظارت ارزیابی از مناطق دولت نداره. وقتی در غزنی ما در 18 ولسوالی از مجموع 18 ولسوالی 11 ولسوالی شیط دختر از مکتب فارغ نمیشه، این خودش یک نه بیکفایتی مسئولین نشان میده. اونا چطور نمیتونن در 11 سال حداقل بتونن زمینه زیر فراهم بکنن که در هر ولسوالی حداقل 3 مکاتب بتونن در داخل ولسوالی که حداقل نیروهای امنیتی وجود داره در ولسوالی ها یا قضات وجود داره یا همسران ولسوالی وجود داره حداقل هم بدون مساحت بتونن مکاتب فعال بکنن. و مقرری های هم که صورت گرفته فکر میکنم که اینا اکثرشون به مرکز ولایت غزنی است، چون تعداد شاگردا بسیار زیاد بودن. من بیشتر هم اشاره کردم که امکانات ابتدایی برای تدریس در مکاتب بسیار زیاد کم هست و این مقرری هم که صورت گرفته بیشتر به ولسوالی هایی هست، یعنی به جز از 18 ولسوالی به ولسوالی هایی که نسبتا امن است و همچنان به مرکز ولایت غزنی.
درست. خانم سلطانی، ما شما در آستانه ادامه مذاکرات صلح قرار داریم. بعضا نماینده های طالبا ادعای میکنند مبنی به اینکه اینا تغییر کردن و مخالف تعلیم و تحصیل دختران نیستن. در ادامه کمپاین میخوام به کمپاین قبلی شما اشاره کنم. آیا این کمپاین شما بخش از این شامل از جان بوده که شما با طالبا صحبت کنین که اونا مانعی رفتن دختران به مکتب نشه و مکاتب دخترانه مسدود نشه در مناطق تحت مناطق که نانفوذ دارن بیشتر؟
ما فکر میکنم که در ما در قریجات و یا دسته‌های دیگه هم ممکن که مخالفین مسلح وجود داشته باشه، اما مکاتب بوجم فعال هستن و اونا برشان از طریق همون بزرگا ریستفیده و برشان همه هنگی شده که اونا برن امراشان صحبت بکنن و مکاتب دوباره فعال شد.
درست.
این که دقیقا ما چقدر آمار ازی وجود داره که نیروهای مخالف مسلح اجازه نمیتن که مکاتب دوجه فعال باشه، این خودش هنوز سوال برانگیز است. یعنی دقیقا کدام سند نزد ما وجود نداره که اونا مانی از این مسئله شان که باید دخترها به مکاتب نرن، چون ما شاهد بودیم که در بعض مناطق مثلا مخالفین مسئله و یا طالبا وجود داره، اما مکاتب دخترانه و جفعال است، خانم ها میرن میتونن درس بخونن و به مکاتب دسترسی داشته
باشن. برای بیشتر داری تو مناطق بیشتر دوبه میشه که اونجا از طریق مو جرگه های قومی اینا زمینه را مساعد ساختن به خاطر فعالیت مکاتب. در غزنی چون این کار شده، تلاش شده یا هیچ تلاش صورت نگرفته؟
چون غزنی یک ولایت ناامن است، بیشتر از اینکه مردم ما مارا یا معلومات که داریم بیشتر مردم به اینکه بیان مثلا قضایا و یا موارد خود را نهادهای امنیتی و نهادهای دولتی حل بکنن، اونا بیشتر اعتقاد دارن به جرگه و به مسائل قومی و ایگفا بیشتر به اونا مراجعه میکنن. وقتی که این مسئله وجود داشته باشه طبعا که ما میتونیم که راه حل های مناسب دیگر هم به خاطر از این موضوع پیدا بکنیم، چون وقت بسیار مورد نتیجه بخش بوده، چون والی قبلی غزنی ما میخوایم برتانیا دوری بکنیم که رسانه ها به این دست پیدا کرده بودن که اونا خودشان یک قضیهشان که دعوا به سر زمین بوده و دقیقا نمیدونم دعوا کدام چیز داشتن، اونا رفتن پیش طالبا و مسئله شان طالبا حل کرده. یعنی تا این حد را که ما میتونیم نقش از اون داشته باشیم، طبعا که جرگه ها ریش‌سفیده و بزرگای قومی میتونه بسیار نقش مهم و اساسی در خدمت داشته باشه.
درست، در رابطه به تحصیلات عالی اگر بیم صحبت کنیم کوتاه، چی گونه است در ولایت غزنی، چه زمینه مساعد است؟ اندک دخترایی که از مکاتب فارغ میشن هم از مرکز ولایت غزنی، چی گونه است زمینی تحصیلات عالی دوجه به اونا مساعد است؟ و برعکس در اگر در ادارات بیم چقدر امکان کار برای اونا فراهم است؟ چون شما گفتین که متاسفانه ناامنی خیلی گسترده است، دامنه ناامنی در غزنی.
ما میخوایم که یادآوری بکنم که در ولسوالی های ما که حداقل امکانات ابتدایی تحصیل وجود داره، ما آمار بسیار زیاد داره. مثلا از کانکور داشتیم که خانوما و هم بچه ها بیشتر اشتراک کرده بودن در پرسه کانکور از ولایت غزنی. یعنی ما ولسوالی هایی را داریم که اونجا امنیت هست و خانوما با بسیار شوق با وجود کمترین امکانات اونا میرن درس میخوانن و به تحصیل خود ادامه میتن. در قسمت تحصیلات عالی بگویم که باز هم متاسفانه وقتی که به خانما فرصت دیدادن نشه یا هم جندر مراد نشه در داخل ادارات دولتی، خانما کمتر میتونن خود راحت احساس بکنن در یک جمعی که همه ایشان مخالف هستن و متاسفانه مشکلات سنتی و معارض زیادی موجود داره.
درست.
مثلا در پنتون ولایت غزنی ما حتی یک استاد هم از طبقه اوناس نداریم و ای خودش وقتی که خانما یک مرجعی نداشته باشن که به با اون مراجعه بکنن به خاطر حل مشکلاتشان، طبعا که این مشکلات نه تنها کم میشه بلکه اضافه میشه. اما حداقل امکانات که مثلا ما دانشگاه خصوصی در داخل ولایت غزنی البته در مرکز داریم و یک در ولسوالی جاوری هم یک شاخه از اون پنتون وجود داره، خانم ها میرن اوجه درس میخوانن، همی امکانات بهشون فراهم است. کسایی که از طریق کانکور را پیدا میکنن به دانشگاه دولتی غزنی و همچنین بین سوتا یا میکس بسیار نیکس خانم ها سهم دارن. اما باز هم ما پیشتر اشاره کردم که وقتی اونا از هم جنس خود نبینن و مثلا خود در جای راحت احساس بکنن و مساوات یا عدالت نبینن، طبعا که اوجه ممکن که اونا درس بخونن اما واقعا چیزی که باید درست کردن نمیرن.
بله خانم سلطانی، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
سلامت باشین.
تشکر از شما. تشکر. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته آینده. خداوند نگهدارتان.